السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د بونیر د چاودنې د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف ته څرګندونو، په شمالي وزیرستان کې د ځایي اوسیدونکو د کړې کولو او د هغوی د ستونزو، په کوټه کې د پاکستان ایران د غونډې، په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ناروغو پر ضد د صحت انصاف کمپین د څلورم پړاو تر څنګ به هفتهوار پروګرام سروې او جمهوریت واورئ. خو اول د دې سات تازه خبرونه شاهین بونیری تاسو ته وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا په بونیر کې د یو بمی برید په نتیجه کې د قامی وطن پارټۍ او ځایي مشر ادارت خان په ګډون دوه کسان وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا د چترال ضلع د کلاش قبیلې خلک وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د دړکو وروسته دوی له سختو اندېښنو سره مخ شوي دي. او پاکستان ویلي دي چې د ایران تختول شوي سرحدي سرتیري په پاکستان کې وینو دوی به د راخوشي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. دا خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا په بونیر کې د یو بمی برید په نتیجه کې د قامی وطن پارټۍ د یو ځایي مشر عدالت خان په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. د بونیر ګوکن تانې مشر جاوید خان مشال لیډو ته ویلي دي چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ځایي امن لخکر مشر دولت خان عدالت خان اډوکیټ په خپل ګاډي کې له کور څخه عدالت ته روانو.
دا مین چې کوم ټارګیټ سره هغه عدالت خان اډوکیټ دی. بل ایکسپرټ بغیر هغه عابد نمی دی. عابد ولدی کوکای ساکنې کوز ګوکان ایکسپرټ دی. زخمیان محمد یاروز زموږ سره سپیشل پوسټ کانسټیبل دی. بلدی محمد امین ولد تاریزر ساکنې ګوکان یو مستقیم ولدی کچکول دان دو کوز ګوکان.
په چودنه کې درې کسان جوبل شوی هم دي. سیمه اوس پولیسو په ولخه کې اخیستی او د لټون عملیات روان دي. د پیښې پلا تر دې دمه چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د چترال ضلع د کلاش قبیلې خلک وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د دړکو وروسته دوی له سختو اندېښنو او بې یقینۍ سره مخ شوي دي. د کلاش قبیلې یو اوسیدونکي ګلنظر مشال ریډیو ته د دغه ویرې او اندېښنو په اړه صدا سوایي.
دا وایي زموږ علاقه کې خلک ډېر زیات یریدلی دي. طالبانو دړکه ورکړې ده. خلک وایي چې هغوی به راشي، بمی چاودنې به وکړي او خلک به ووژني. دغه رنګ ماشومان هم فکرمند دي او یریږي چې که سکول ته ځو نو طالبان به راشي او موږ به اوچت کړي.
دا وروسته له هغې چې د کلاش قبیلې خلک وایي وسلوالو طالبانو دوی ته دړکې ورکړې وې چې خپل مذهب بدل کړي، کلاشیانو له حکومته غوښتنه کړې چې د دوی د امنیت لپاره دې عملي ګامونه پورته کړي. پاکستان ویلی دی که چر د ایران تختول شوی سرحدي سرتیری په پاکستان کې وینو دوی به د راخوشي کولو لپاره ضرور ګامونه پورته کړي. په کوټه کې پرون د پاکستانی او ایرانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو د درې ورځنۍ غونډې وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د بلوچستان چیف سکرتر بابر فتح محمد یعقوب اویل،
اگر وہ پاکستان کی سرزمین پہ ہے تو ان کو ڈھونڈنے
کے چری دا تشتول سیوی سرتیری دا پاکستان پر خاوروی نو دا ہغوی دا لٹون لپاره به موج هر تعاون کو او دا ہغه لپاره موج دا ایرانی چارواکو سره یو کرنلار هم غوړه کړی دا.
سور دوران ایران خبرداري ورکړې وو چې پاکستان به د روسیو کې د دوی د نیول شو 15 پوله ساتونکو سرتیرو د خوشی کولو لپاره ګامونه پورته نکړل، نو کېدی شي چې دوی د وسلوالو خلاف عملیاتو لپاره پاکستان ته خپل ځواکونه ورولېږي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو په ګډون د ماشومانو د نورو ناروغیو پر ضد د صحت انصاف په نامه د کمپاین څلورمه مرحله نن شروع کیږي. د صحت انصاف کمپاین مشر یونس ظهیر مشال لیډو ته ویلي دي چې په دې مرحله کې به د پېښور په ټولو پرایمري سکولونو کې استادان او د صحت د محکمې کارکوونکي ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د تیر اتوار په ورځ د پېښور بوډنۍ پل سره د صحت انصاف کمپاین ډله باندې د برید په نتیجه کې یو پولیس اهلکار وژل شوی و او بل سخت ژوبل و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ملي فوج دومره صلاحیت لري چې دغه ګواښونو ځواب ووایي د کومو په اړه چې نړۍ اندېښنه لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی دا خبره پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه او زیاته کړه چې د ملي فوج راتلونکي ته زیات هیله مند دی. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن ایسوسیټیډ پریس ته خبري اجانس ته په مرکه کې ویلي وو که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي افغان امنیتي ځواکونو سره مالی مرستو ته به زیان ورسیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د یوکرین ولسمشر په هیواد کې د امن پر ځای کولو او د خونړي سیاسي بحران د ختمولو لپاره یو قرارداد اعلان کړی. په دې بحران کې په لسګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویکټور یانوکوویچ ویلي دي چې په هیواد کې به د ولسمشر انتخابات له وخته مخکې وي، خو نوموړي کومه خاصه نیټه نه ده ښودلې. نوموړي دا هم ویل چې هغه به د یو متحد حکومت د جوړېدو په پروسه کار پیلوي او په ملک کې به د 2004 آئین بحالوي چې دارنګ د ولسمشر اختیارات راکم کړي. له دې وړاندې سخت دریځ حکومت ضد مظاهره کوونکو فکیب کې ویلي وو چې دوی تر دسمبر پورې انتخاباتو ته صبر نشي کولی. دوی د یانوکوویچ د سمدستي استعفا غوښتنه کوي او د هغه محاکمه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ دفتر په ایران کې د مرګ سزاګانو په زیاتېدو باندې ژور خفګان څرګند کړی دی. دا دفتر وایي په ایران کې په تیرو اوو اونیو کې لږ تر لږه 80 کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ دفتر وایي د نړیوالو قوانینو له مخې د نشئی موادو جرمونو لپاره د پانسی سزا نشته. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د ایران د اهواز د عربو ټولنې د دوو غړیو هادی رشیدی او هاشم عموری ته د مرګ په سزا ورکولو سخت خفه شوي دي. دا دوه کسان د جنوري میاشت کې وروستو لاغې اعدام شول چې له خدای سره د دښمنۍ، اداري فساد او د ایران د ملي امنیت ضد جرمونو باندې محکوم شو. دا کسان له اعدام مخکې په زندان کې شکنجه شوي او محاکمه یې عادلانه نه وه. ایران په 2013 میلادي کال کې لږ تر لږه 1500 کسان اعدام کړي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري دا تازه معلومات سره سم د پاکستان پوځ دا وکوي چې په هنګو کې په هوای بریدونو کې شپږ وسلوال وژلي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې نن په یو چاودنه کې د قومي وطن پاټې د یو ځایي مشر په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. معلومات واوره د پاکستان د پوځ مشر وایي د پوځ پر صلاحیت چا له شک نه دی پکار. له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پروسې په تناظر کې د دفاعي چارو یو کارپوه د دغه بیان په حق لوایي نن د خیبر پختونخوا د حکومت صحت کا انصاف په نوم د ماشومانو د بیماریانو پر ضد کمپین څلورمه مرحله ده.
دا څلورم افسر چې موږ دا کمپین چالو کړی 6,50,000 ماشومان ان شاء الله نن دا کپتے متبرک کیږي. دا هایجین خدمت یو سی سره کیږي او دا انجکشن د پاره دا کوپن مور کړیږي.
په هفتوار پروګرام سروې کې به د افغانستان د ننګرهار ولایت تخصص د چارو وزارت مشر انیسا عمرانی سره خبرې واوري.
لکه اراده مې درلودله چې ځان مې ورسو بل نور هم لرم. تر ننګرهار نه په ټول افغانستان کې د ښځو وضعیت په سیاسي ډګر کې د دوی په ژوند کې ډېر پرمختګونه راغلي دي. په سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، اقتصادي برخه کې، د ښځو ونډه په سیاست کې.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوځ دا وکوي چې نن یې په هنګو کې د هلیکاپټرو له لارې پر وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي او شپږ تنه وسلوال یې وژلي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته د پوځ د هلیکاپټرو حمله تایید کړې خو د وژل شو کسانو په اړه معلومات نه لري. دوی وایي د درسمندو په سیمه کې شوې د برید کې دوه ښځې زخمي شوې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په ضلع هنګو کې د پاکستاني پوځ په بمباری کې لږ تر لږه شپږ وسلوال مړه او دوو زنانونه علاوه یو شمېر نور وسلوال زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو په خبره چې په سیمه کې هوایي عملیات نن د هفتې پوره شاوخوا 8 بجې پیل شو چې دغه عملیات بیا تر 3 غنټو پورې جاري وو. نوم او غږ نه ورکولو په شرط د پوځ یو چارواکي مشال لډیو ته وویل چې ګڼ شپ هلیکاپټر لخوا په توره وړي او در سامانو سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه شول. په خپلو خبرو کې چارواکي زیاته کړه چې دوی ته دغه معلومات ترلاسه شوي وو چې په سیمه د وسلوالو مرکزونه بریدونه د کېدو تیاری کېدله. چارواکي دا هم ویل چې د وسلوالو د مړ کېدو شمېره د شپږونه زیاتېدلی شي. توره وړي سیمې نه یو کس مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې هلیکاپټرو پروازونه اوس هم جاری دي چې له امله په خلکو کې یاره ترخه سوا کړې ده.
فورم
ایجنسی سره په لګېدو توره وړي سیمه سیمه د دوابې تانی په حدودو کې راځي چې پکې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په درسماندو سیمه کې د هوایي بریدونو له امله عام اولس هم متاثره شوی دی. یو ځایي کس نوم نه خودلو بشرد مشال لډیو ته وویل چې په بمبارۍ کې دوه زنانه زخمیان شوي دي. سیمه کې د پوځ لخوا دغه بمباری تر هغه وروسته وشوه کله چې طالبان وسلوالو د اف سي ځواک تختول شوي دروش عسکر ووژل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع د ځایي امن لښکر او قومي وطن پارټۍ مشر عدالت خان په ګډون دوه کسان په چاودنه کې وژل شوي دي. رپورټونه وایي دا ریموټ کنټرول بمي چاودنه وه. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بونیر د پولیسو د وینا تر مخه د قومي وطن پارټۍ ضلع بونیر کوارډینیټر او د ځایي امن کمیټې غړي عدالت خان اډوکیټ په ګاډي د ډګر تاڼې بګړۍ چوکۍ سره نږدې هغه وخت چاودنه وشوه کله چې هغه د کور نه عدالت ته روان و. پیخه کې اوریدلی زیان په اړه د بګړه چوکې انچارج ای ایس آئی محمد جاوید مشال ریو ته وویل
سر دا مین چې کم ټارګیټ سره هغه عدالت خان اډوکیټ دی. بل ایکسپایر چې پکې هغه عابد نمیرې عابد ولدی کوکای ساکینې کوز ګوکان ایکسپایر دی. زخمیان محمد یاروز زموږ سره سپیشل پوسټ کانسټیبل دی. بل محمد امین ولد تاریزر ساکینې ګوکان یو مستقیم ولدی کچکول دا کوز ګوکان دی.
نوموړي زیاته کړه چې عدالت خان اډوکیټ ته د مخکې نه دړکې میلو شوې وي او په 2009 کال کې وسلوالو د کور هم نړولې وو. پیخه کې د جوبل شوي کسانو د روغتیايي وضع په اړه د ډګر اسپتال ڈاکٹر ابو سعید وینا دا
درې کسان پکې زخمیان دي جی او دا دوی ویچ لگا دا دوه کسان دوه گاڑی کې مړ دي نو هغه گاڑی مړ کسان نه دي راوړي زخمیان نه راوړي او خو گزارې والو خو لري پر خړې دي پېښور ته لري پر کړ پټه مټه ولو کړی ډرپن امر په نه تو لا کول وسه لري پر کړ په خبر ته درې واړه
یاد دی وی چې خو شا یو کال وړاندې د بونیر په ډګر سیمه کې د قومي وطن پارټۍ ځای مشر فاتح خان په یو ځان مرګي بریټ کې دوه کسانو په ګډون وجل شي وو او دا غې پیخي رستو په ضلع بونیر کې دا لومړی بمی چودنه ده چې پکې یو بل د قومي وطن پارټۍ ځای مشر عدالت خان په نخ کړی شو. د پام وړ ده چې د یو کال دوران وجل شوی د قومي وطن پارټۍ دواړه مشران د امن کمیټې غړي هم وو.
دا مشال ریډیو دا. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د پوز په صلاحیت چاته شک نه دی پکار. دا خبره نوموړي پرون د پېښور فرنټیر کور هډ کوارټر د دورې په وخت پوزي ځوانانو ته د خبرو په وخت وکړه. د دې ترڅنګ نوموړي دا خبره هم رد کړه چې ګواکې پوز د طالبانو ماشومان او زنانه په قید کې ساتلي. دا چې بیا کارپوهان دغه قسمه بیانونو په هکله څه نظر لري په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګ له خوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دوی کله هم د وسلوالو زنانه یا ماشومان کېد کې ندي ساتلی او د دا قسمه بیانونو مقصد د عامو خلکو سوچ بل اړختاړول دي. همداراز خبر پاڼه د پوزي سرلخکر د پیښور دورې په حق لیکلي چې جنرال راحیل شریف د اف سي هډ کوارټر کې ځوانانو سره ولیدل او د دوی د کار او زیار ستاینه وکړه. د خبر پاڼه تر مخه ټول کام ته د اف سي په قربانیو او صلاحیت ویاړ دی او دا هم چې پاکستانی پوز او سیکیورټی ادارې د هر قسمه اندرونی او بیرونی جارحیت د جواب ورکولو توان لري. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې شمالي وزیرستان کې د وسلوال طالبانو په پټنځایونو د جنگي الوتکو د لار بمبارۍ رستو د طالبانو د ویاند لخوا هم بعضې بیانونه راغلي وو چې مذاکرات د طالبانو کمزوري او نه ګڼلی شي. په داسې حال کې چې یو طرف ته حکومت او طالبان د مذاکراتو خبرې کوي او بل طرف ته دواړه ډلې د طاقت استعمال هم کوي سمان لري. په دغه اړه مو د کارپو او خبریا اسمت الله وزیر نه تپوسو کو نو د اوې چې دوانه ډلې د خپل برترې د پاره داسې کوي چې ورسره په بل ډلې خپل شرطونه اومني دی زیاتوي.
ما ته دا لګي چې طالبان دغه خی چې بې مالار هم شتا او زه یو پورتنت فورس هم يم او د پاکستان آرمی هم دا وې دا شی دو یو د خپل سکسس یو ون اف سکسس دو کاونت کوي. ما ته دا لګي چې دو میکسیمم چې کم دي دو افایسي اور سره دوی ګری
په داسې صورت حال کې بعد د مذاکرات او سمستقبل وی آیا خبره بیا د جنگل اختروانه ده. په دې اړه مو د دفاعي چارو کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تپوسو کو نو دوه وي
دا خیر به چې څنګه کې دا سی صاحب کی تاب کیږي یو سور از کی د شي افدا خبره دا چې و چلیږي سخت و چلیږي او دا غي نه پس خبره منځ ترا شي په دې چې دواړه طرف ته سالسان مقرر شي بری او سالسانو باندې اعتبار هم شوه دي او واک هم ورکړ شوه دي. په بل طرف ته اپریشن ته موږ وګورو چې دی وي الټیمیټ خبره اپریشن آپریشن سٹارٹ کول آسان دی لیکن روس کا چراغی کمزور روزی داغی کم مسالہ اٹھا فٹ کی گی اگر دے دیر گران بھی اگر سنبھالول
داد ہم یادوی چې د پاکستان بازی سیاسی گوندونه لکه متحده قومی موومنٹ او پیپلز پارٹی د وسلوال طالبانو په ضد د پوځي کاروای ستاینه کوي او د مذاکراتو په ضد آخري آپشن یعنی طاقت د استعمال د بارا په حکومت زور روړي.
کسم نن سبا په پاکستان کې د ترګره د لمیان سوړولو لپاره ځینی د مذاکرات او بیا ځینی د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. خو کاربوهان پر دې اندی چې په مستقیل ډول د ترګره د لمیان سوړولو لپاره ضروری ده چې سخت دریزی د لمیان سوړیول شي. د سخت دریزی د لمیان سوړولو لپاره کاربوهان څه وړاندیزونه لري د اسرار العالم مومند په دې رپورت کې وایي.
په پاکستان کې کارپوهان پر دې عقیده دي چې د سولې خبرو یا پوځي اپریشن سره به د ترګرۍ عملیات په عارضي توګه بند شي. ولې د دوی په خبره په مستقل ډول د ترګرۍ لمین جوړولو لپاره پکار ده چې د سخت دریځۍ جړلې له بیخ وویشتل شي. په کوټه کې د ټولنیزو چارو کارپوه رازق فهیم وایي مخکې هم سخت دریځۍ په ځای کچه خلکو کې موجوده وه، خو د په خبره کله چې دې نظریې په 1999 کال کې د افغانستان او ایران انقلابونو له وجې نړیواله بڑا خپله کړه او ځینې هیوادونو او قومونو د سخت دریځۍ دغه نظریه د خپلو ګټو لپاره وکاروله، نو ترګري، فرقه ایز نښتې او نور یو شمېر ټولنیزې او مذهبي ستونزې رامخته شوې. د ده په خبره څومره وخت چې د سخت دریځۍ په خپرېدو کې لګېدلې همره بر دی په مخنیوي کې لګي.
دا دوی پېښې شوې دي په افغانستان او په ایران کې انقلابونه راغلي دي، نو دغه اغېز حتما بیا په پاکستان او د پاکستاني سوسایټي باندې ډېر پرېوتې ده. بیا تاسو ته معلومه ده چې مطلب د خلک په دې باندې د لټریچر موجود دی، د سټریټیجیک ډیپت او د دې او د پاکستان او پاکستان ادارو او ریاست د دې څخه هغه کومې ګټې ترلاسه کولای شي. د هغې په نتیجه کې سخت دریځي او انتقادي او دغه هغه په دې ملک کې خوره شوې ده او د خلکو وطن او سیمه او کلچر او روایت دا ټول داسې هغه په انګریزي کې سورته انډاکسینیټ شوي دي چې دغومره اوږد شاید ترتیب په کار وشي دا بیرته په انګریزي کې سورته انډو شي.
په پیښور یونیورسټي کې د اسلامي مطالعاتو او عربی څانګې مشر ډاکټر قبل ایاز وایي چې د جماعتونو امامان او عالمان د سخت دریځۍ د لمین زوړو لړکې مهم رول لوبولی شي. د دې ترڅنګ نوموړی وایي باید چې ځوانان پر دې پوه کړل شي چې نورو قومونو د مسلمانانو خلاف سازش نه دی کړی، بلکې د مسلمانانو خپلې ځنې غلطۍ وي چې له وجې دوی دا مهال له مسلو سره مخامخ دي.
ام په دې موضوعاتو باندې یو ډېر ښه نظر ورکوي او زمونږ مرحمان ته دا خبره خودل پکار دي او زمونږ ځوان پول ته چیرې کوم ځای چې مسلمانانو ته تکلیف رسېدلې دی نو پاکې د مسلمانانو خپلې کمزورۍ هم شته، خپل وخت تقاضي چې کوم دي دا غې ادراک نه کړي. مونږ زیات بیا دا وایو چیرې لکه نور قومونو مونږ خلاف سازش کړی دی او د دې سازش ته تصور چې کوم دی نوجوانانو
په اسلام آباد کې سماجی کارکن ازرا نفیس وایي باید چې د پاکستانی سکولونو او کالجونو له نصاب څخه د سخت دریځۍ مواد لرې کړل شي او پر ځای یې کلتوري او ادبي مواد ورداخل کړل شي.
په نصاب کې چې کوم قسم موضوعات شامل شوي دي او کوم قسم اکسټریمیزم طرف ته ماشومانو ذهن راغلی کوي نو هغه هم د نصابونو نوې څه کار دی. بل دا چې څومره زموږ په سکولونو کې تعلیم کې دارو کې تر څو پورې آرټ کلچر د هغې علاوه د ادب د موسیقي او د هغې سره نور داسې سافټویر سیزنونه نه دي شامل شوي تر هغې پورې خو دا چې د ایډیالوجي کومه جوړه شوې ده ترګري والا د دې ختمېدل چې دی نو ډېره مشکله خبره ده.
کارپور ازک فهیم وایي که څه هم په پاکستان کې د سخت دریځۍ په بشپړه توګه د لمین زوړو لړکې به ډېر وخت لګي، خو د په خبره باید چې په دې کار وس لاس پورې کړل شي او د دې لپاره ضروری ده چې د بهرنیو چارو پالیسۍ، میډیا او تعلیمي ادارو نصاب څخه د سخت دریځۍ مواد لرې کړل شي.
په داسې حال کې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ امن خبرې د ځنډ ښکار شوي، له شمالي وزیرستان نه خلکو یو ځل بیا کډې شروع کړي دي. دغه کډوال شکایت کوي چې حکومت ورسره مرسته نه کوي چې له کبله د سختو ستونزو سره مخامخ دي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې وروسته له هغې د ځنډ ښکار شوې چې وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې د مومندو سرحدي سیمې سره د پاکستان اف سي ځواکونو درویش اهلکاران ووژل. دوه ورځې وړاندې بیا د پاکستان جنگي الوتکو شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو بمبار کې د عسکري ذرایعو په وینا 15 وسلوال ووژل. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد 13 ورځ وزیرستان یو نامعلوم ځای کې خبریالانو ته خبری غونډه کې ویلي آئین کې یو شک هم اسلامي نشته او مذاکره د آئین لاندې نشي کولی. نوموړي ویلي که آئین لاندې مذاکرات کول نو لس کاله جنگ به یې نه کاوه. په داسې حال کې چې دولت او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا اوبه خړې شوې، د شمالي وزیرستان خلکو په کډو راویستلو لاس پورې کړی. د میر علی اوسیدون کې شاهد خان وایي
خلک به ځانې پرې روند کلاه نه کړې سیز کلاه هغې نه درې می وې سړی دوی کې رینه نه میلا وړي بالکل ښه زبردست تکلیف تا
خلک تی نه د کرې مخاویني نه د پیسې مخاویني او نه د کرې دا راښتا بالکل سخت پریشانه دي. بالکل دا ویي چې دا اس دغه جټ جو زینا جر چې ګیری ای خو یې چې دا حکومت دا پیسې لا کړی یې چې پریشان ده هر سړی بس زیر کوچه زون وځي.
د میر علی اوسیدون کې اصغر خان وایي خلق ذهنی دباو ښکار شوی او هیڅ فیصله نشي کولی چې څه وکړي.
د مذاکرات چې ویلي دا خبره وه لکه دا یو چال و خلک ډېر په ګمبیر صورتحال سره خلک وتلې کوشش کو ځنه خلک هغهسې داسې وایي چې کېدای شي کوم د الله پاک خیر کو میر په خپلې وطنې باندې پوتې شي. داسې پریشانی دو خلک غریب دا بهر تاج مخانه ویني او ډېر زیات خلک پریشان دي مړی آئنده دا به سر کېستلې شي او سره ووندي.
د قبایلي سیمو قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے چارواکی وای فی الحال دوی د کډوالو لپاره سا بندوبست نه دی کړی او چې دولت ورته وای نو بندوبست به کوي. د شمالي وزیرستان ناراوتی کډوال وای که دولت خلک کډو بارولو ته مجبوره کوي او د غلطه عملیات کوي نو باید د هغوی لپاره مناسب بندوبست هم په پام کې ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د پاکستانی او ایرانی چارواکو د خبرو اترو درې ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې چې د پاکستانی چارواکو لخوا ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړل شو چې کچري د دوی تختول شوی سرحدي سرتیری په پاکستان کې وي نو دوی به ارو مرو د راخوشي کولو لپاره قدم پورته کوي. تفصیل د کوټې زموږ خبريال راکوي.
د دواړو هیوادونو چارواکو تر درې ورځنیو خبرو اترو وروسته د جمعې په ماسپښین په یوه خبري غونډه کې رسنوالو ته وویل دواړه هیوادونه هیله مند دي چې د دوی سرتیری به په پوله باندې د ترهګرو پر ضد په ګډه کار وکړي. د بلوچستان چیف سیکرټري بابر فتح محمد یعقوب چې د پاکستانی پلاوی مشري کوله رسنوالو او ایراني چارواکو ته وویل کچیرې د ایران د سرحدي ځواک تښتول سوي سرتیری په پاکستان کې وي نو دوی به یې د راخوشي کولو لپاره هر قدم پورته کړي.
اگر وو پاکستان کې سرزمین پہ ہیں
کچیری دا تښتول سوي سرتیری د پاکستان پر خاوره وي نو د هغوی د لټون لپاره به موږ هر تعاون کوو او د هغه لپاره موږ د ایرانی چارواکو سره یوه کړنلار هم غوره کړې ده. پاکستانی او ایرانی چارواکو په دې غونډه کې د سرحدي خلاف ورزي پر ضد د دواړو هیوادونو د چارواکو یوه کمیټه هم اعلان کړې چې دا کمیټه به بیا په راتلونکو دریو میاشتو کې د ایران او پاکستان د ګډې پولې په هکله خپل راپور سرحدي کمیشن ته وړاندې کوي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د ایرانی پلاوی مشري د سیستان بلوچستان صوبې ډپټي ګورنر علي اصغر شکاري کوله چې په دې خبري غونډه کې وویل د دوی د سرتیرو په تښتونه د ایران ټول ولس خواشنی دی. د دې پېښې له امله زموږ د خلکو احساسات بیخي مجروح سوي دي او دا یوه داسې پېښه وه چې باید سوې نه وای ځکه چې دا زموږ د دواړو هیوادونو لپاره ښه کار نه دی. که څه هم د دې درې ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلاني له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي وو چې دا د معمول غونډه ده چې د ده په خبره هر شپږ میاشتې وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ کېږي. خو ځینې سرچینې بیا وایي چې د دې غونډې لویه موخه د هغو پنځو ایراني سرحدي سرتیرو تښتول و چې د فبروري په شپږمه نیټه د ایران له سیستان بلوچستان صوبې څخه وسلوالو تښتولي وو او بیا یې مسؤلیت جیش العدل نومې وسلوالې ډلې قبول کړی وو چې تر هغه وروسته د تېرې دوشمې په ورځ د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحماني پاکستان ته اخطار ورکړی وو چې که یې د دوی تښتول سوي سرتیری د تښتونکو له منګولو راخوشي نه کړل نو ایراني سرتیری به د دې وسلوالو تښتونکو پر ضد د پاکستان پر خاوره عملیات وکړي. هیر دې نه وي چې ایران له پاکستان سره شاوخوا نه سوه اوږده پوله لري چې اکثره وخت د دواړو هیوادونو لخوا په یوه بل خپلو پولو ته د اوښتو یا د سرحدي خلاف ورزۍ تورونه لګیږي.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ماشومانو د نورو ناروغو پر ضد صحت کا انصاف په نوم د کمپین څلورمه مرحله نن شروع کیږي. په دې کې بعد په خبر په ټولو پرایمري سکولونو کې استادانو د صحت محکمې کارکونکو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. ته دغه پړاو د اتوار په ځای نن کیږي او د سیمه د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل راکوي.
نن دا صحت کا انصاف کمپین چې هر اونۍ د اتوار په ورځ کیږي څلورمه مرحله ده. دا صحت کا انصاف کمپین مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یونس ظهیر وینا ده چې ټینګ امنیت لپاره دا کمپین د اتوار په ځای نن د خالی په ورځ کیږي. دی وایي چې د خراب امنیت د وجې دغه کمپین مسلسل په یو ورځ کول مناسب نه وو، ځکه د څه قسمه بدې پیښې نه د بچ کېدو لپاره ورځ دوی بدله کړه.
دا څلورم افسر چې موږ دا کمپین چالو کړی درې هفتې ډېرې کامیابې دي، شکر الحمدلله امن سلام دي رشي پیر وجوهات یو خو سکیورټی ریزن موږ مسلسل د درې هفتو نه دي کې کار کاو. تاسو د پتر چې حالات ډېر ښه نه دي، مسلسل ما غوړ ټاکل لا پاسبل نه و، مناسب هم نه و، نو بیا موږ دا ډیسایډ کړ چې د هفتې پر ورځ باندې شي نو دا چې څه مسلې خو مکارا پی خېدل په هر خو ما غوړ ته پدې ډول باندې را پیږي.
د دې په وینا نننی کمپاین کې به د پیښور په اتیو یونین کونسل کې خوشاش پګول کوم ماشومان ته د پولیو او د نورو ناروغو د بچکی دو ساس کی ورکړی کیږي. وو زر پورې پولیس اهلکار دغه سیمو کې او غیر چاپیرا پزیکل شوی دی او 2000 ټیمونه یډلې چې پکې د سکولونو استادان د صحت محکمې عمله او د پاکستان تحریک انصاف رضاکار به دغه ساس کی ماشومان ته ورکوي او په دغه یونین کونسل کې دغه کمپاین دا وخ روان دی.
6.5 لاکھ ماشومان و ان شاء الله نن دا کټې متبرک کیږي، دا هایجین فټمنټ یو سی سره کیږي او دا انجکشن د پاره دا کوپن مو ورکړي کیږي. تقریبا اتیا یو سی نن بمګه ټارګټ کوو ان شاء الله او دې کې تقریبا 7000 نه زیات پولیس الکار پکې شامل دي. 2500 نه زیات ایمان ګرځي اسکولان خو نن بندي ولې چې 13 هفته نه ټیچرانو چټي نه وکړې مصر په دې پولیو ټیم کې شرکت کاو نو دې زره ډیسټریکټ پشاور لږ د هفته پر ځای ولې چټي ورکړي.
بلخو د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې ځلې انتظامی په موټر سایکل ګرځېدو په مکمل توګه بندیز لګولې دي او ټول پیښور خار کې دفعه یو سل سلور سرویخ لګولې شوې ده. یادونه ول ده چې تیر اتوار دا کمپاین شروع کېدونه لږ شي بړوان دي. سحر وختي پیښور چا صدر روډ بډنه پل سره نږدې د صحت کا انصاف کمپاین د پاره پزیکړې شوې پولیس اهلکارو باندې سړک غاړې خخ کړې شوې. ریموټ کنټرول بمې 14 شو و چې پکې یو پولیس اهلکار مړ او بل سخت ژوبل شوی وو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان په سند صوبه کې مذهبي اقلیتونه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی یو شمېر کسانو باندې د دین د بدلولو لپاره فشارونه زیات شوي دي. د پاکستان لپاره د انساني حقوقو د کمیشن چارواکي وایي دغه فشارونو په سند صوبه کې مذهبي اقلیتونه د سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په سند صوبه کې میشت مذهبي لږکي وایي په کراچۍ او د داخلي سند په بیلابیلو ضلعو کې د دوی کم عمره جنکۍ تختول کیږي، د هغوی ودونه کیږي او بیا وروستو مذهب بدلولو ته مجبوریږي. د پاکستان لپاره د بشري حقونو د کمیشن مرستیال مشر امرنات موتولال وایي په پاکستان او په تیره بیا په سند صوبه کې په زور د مذهب بدلولو زیاتېدونکو پیښو اقلیتونه د سختو اندېښنو سره مخ کړي دي. شل یویش جنکی مذہب بدلوی د پاکستان په قانون کې دا خبره لیکده چې دا تر لسو کلونو څخه کم عمر جنۍ واده نشي کولی، خو په دې کیسونو کې د لسو یولسو او دولسو کلونو هندوانی جنکۍ ودیږي او هغوی ته په دې موده کې د خپل مور او پلار سره د لیدو موقع هم نه ورکول کیږي. مونږ حیران یو چې څه وکړو او چا ته ووایو. امرنات زیاته کړه زیاتره اغیزمنې شوي جنکۍ د خپلو ورونو او پلرونو سرونو ته د ممکنه او وختونکو زیانونو له کبله هم خاموش پاتې کیږي او ټول تکلیفونه په ځانونو تیروي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سند صوبې د مذهبي لږکیو استاد ډاکټر رمیش کومار هم دا مني چې په سند صوبه کې په مذهبي لږکیو د مذهب د بدلولو په لړ کې فشارونه دي او د همدې له کبله د هندوانو په سلګونو کورنۍ هند ته کوچېدلې دي او لا هم دا سلسله روانه ده.
دی
وایي په زور د دین د بدلولو ستونزه دلته د ډېره وخته راه شتون لري. په دې کې نه یوازې ماشومان جنکۍ تختول کیږي، بلکې داسې کیسونه هم را مخته شوي چې نکاح ښکلې ښځې پکې بل ته په نکاح شوي دي. دا ستونزې د هندوانو سره په سند کې ډېرې دي او له عیسایانو سره په پنجاب صوبه کې. خو په سند صوبه کې د دې اثر دومره زیات دی چې یو شمېر هندوانو له سنده کډي کړي دي. رمیش کومار زیاته کړه د دې پیښو د مخنیوي په اړه هغه یو بل هم چمتو کړی او هغه هڅه کوي چې دغه بل د پاکستان له پارلمانه منظور کړي. بلې خواته د کراچۍ د بینیو نوریه مدرسې چارواکي دا ردوي چې ګنې په سیند صوبه کې څوک په زور د مذهب بدلولو ته مایل کیږي. د یادې مدرسې مشر مفتي محمد نعیم په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
هندو عیسائی
زمونږ مدرسې ته د هندو عیسائی او نورو مذهبونو خلک د اسلام د قبلولو لپاره راځي. په دوی کې ځینې په خپله خوښه زمونږ په مدرسه کې داخله اخلي او ځینې نور اسلام د قبلولو وروستو خپلو کارونو ته ځي. پر موږ دا تورونه بې ځایه دي چې موږ په زور خلک د دین بدلولو ته تیاروو. مفتي نعیم زیاته کړه، د اسلام دین هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې څوک دې په زور د خپل دین بدلولو ته مجبور کړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه یو وار بیا د شاهین بونیری ناورو.
خبرونه د خیبر پختونخوا په بونیر کې د یو بریډ په نتیجه کې د ځایي امن لخر او قومي وطن پارټۍ مشر عدالت خان په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. د بونیر د ګوکن تاڼې مشر جاوید خان مشالې روته ویلي چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې دغه د امن لخر مشر دولت خان په خپل ګاډي کې عدالت ته روان و. د خیبر پختونخوا د چترال ضلع د کلاش قبیلي خلک وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د دړکو وروستو دوی له سختو اندېښنو او یره سره مخ شوې دي. دوی له حکومت نه د حفاظت د تحفظ غوښتنه کړې ده. پاکستان ویلي دي چې د ایران تختول شوی سرحدي سرتیری په پاکستان کې وي نو دوی به د راخوشي کولو لپاره ضرور قدم پورته کوي. په کوټه کې پرون د پاکستانی او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو په ګډون د ماشومانو نور ناروغیو پر ضد د صحت انصاف په نامه د کمپاین سلورمه مرحله نن شروع کیږي. د یوکرین ولسمشر په هیواد کې د امن پر ځای کولو د خونړي سیاسي بحران د ختمولو لپاره یو قرارداد اعلان کړی. په دې بحران کې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ دفتر په ایران کې د مرګ سزاګانو په زیاتېدو باندې جوور خفغان سرګن کړی دی. دا دفتر وایي په ایران کې په تیرو اوو ونیو کې لږ تر لږه اتیا کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تبتانو د مذهبي مشر دلائی لاما سره ملاقات کړی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری ته تاسو ته وړاندې کول. اوس په سروې پروګرام کې د ننګرهار د ولایت ښځو د چارو مشره نیسا عمرانی سره خبرې واوري. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. راځي چې ورته غوږ شو. د دې وروسته بیا جمهوریت خبرونه هم لرو. مشال ریډیو اوریدل مه هیروي. ستړي مشي په سروې پروګرام کې زما د ملي امیرزاده سلامونه ومنه. په نننی پروګرام کې مو د ننګرهار د ښځو چارو رئیسا انیسا عمرانی میلمنه کړې ده. انیسا عمرانی د تیرو درېو کلونو راهیسې یاد مسؤلیت په غاړه اخیستې ده چې دا وخت د ښځو د تعلیم، صحت، اقتصادي پیاوړتیا، سیاسي میدان کې د ښځو د ونډې او پوهاوی او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي. انیسا بیبي وایي چې د ښځو پر ضد د کورني تشدد او دغه شان د دوی پر ضد نور تاوتریخوالي ته هم کتل د دوی د وزارت په دایره کار کې راځي او غواړي چې هر میدان کې د خزي سہولتونو ته لاس رسی ولري. انیسا عمرانی لدې مخکې لسکالا های سکول کې د استاذې په توګه هم کار کړی دی. انیسا د افغانستان د لوی جرګې وکیل هم پاتې شوې ده. په 2001 کال کې د اساسي قانون په دفتر کې د خزینه آگاهی په برخه کې هم مسؤوله وه. په افغانستان کې د پارلماني او صدارتي انتخاباتو کې د ولسوالۍ د خزینه برخې ذمہواری هم په غاړه وه. هغه د خزو د ملي شورا اولنې خزینه رئیس او په ننګرهار کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د عمومي کمپین معاونه پاتې شوې ده. دا خوی را سره په پروگرام کې راغلی ده. انیسا بی بی تاسو ته هر کلی وایو.
ژوندې سي مننه تاسو من هم خپل سلامونه او هر کلی وایو.
شروعات په کوم تاسو نه د پښتنو تاسو بنیادی تعلیم چرته نه حاصل کړی دي او په کومه شوبه کې بیا تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتي؟
زه د کابل د پانتون نه د لسانس په درجه باندې فارغ شوم او د علوم اجتماعي د پانځي څخه.
انیسا عمرانی بی بی تاسو د کار په حق له خبرې کو. تاسو مخکې استاذی شعبہ هم خپل کړي وا او بیا استاذ سیاست طرف ته راغلی. دا سفر دی تاسو څنګه ګوره؟ دا سفر آسان وو آیا کو دې کې تاسو سره مشکلات ولیدل؟
سفر خو چونکې ما علاقه درلودل ورته، هر څومره چې مشکل بیا هم ماته آسان وو، خو یو اندازه مبارزه غواړي چې دې اندازې ته ځان راورسي. مختلفې دورې مې تېرې کړې، مختلف فعالیتونه مې تېر کړي دي، مشکلات مې ګاللي دي، امنیتي مشکلات مې ګاللي دي، په انتخاباتو کې مې اشتراک کړی دی، په لرو پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار کړی دی. په کلونه کلونه تقریبا زه 19 کاله کاري سابقه لرم چې ښوونځي د پانتون نه فارغه شوې ما. دېما دمه رسیدلو ته ډېر مشکل کارم دی، څوک علاقه ولري بیا سانم دی، لکه اراده مې درلودله چې ځان مې ورسو، بلې نورې هم لرم.
د استاذي په شعبه کې او بیا اوس چې تاسو کوم کار کوئ، په دې کې تاسو څه فرق وینئ؟ او آیا تاسو څه ګڼئ چې ښځې د تعلیم په شعبه کې زیاتې کامیابې پاتې کېدی شي، او کنه د سیاست په برخه کې ستاسو بیا زړه ته زیات څه نږدې دي؟
اول خو ما چې کله د پانتون نه فارغه شوم، د جنکو په لیسو کې مې درس ورکاو، د څلورم نه مې تر دولسمه پورې تقریبا 10 کاله ما د تعلیم په شعبو کې درس ورکړی دی. او وروسته بیا زه د سیاست ډګر ته راغلم، خو زه د دواړو مرحلو نه راضي یم. هم د تعلیم برخه ډېره خوښوم، ځکه چې هلته د شاګردانو تربیه ده، نو هغه برخه هم ډېره خوښوم، او زما د سیاست سره هم ډېره علاقه ده. او الحمدلله تر دې دمه په خپل کامیابۍ باندې پر مخ روانه یم.
دا راته وایي چې په افغانستان کې په سیاست کې د ښځو د ونډې په هکله به خبرې هم وکړو، تاسو څه وایي؟ په انتخاباتو کې مخکې د ښځو برخه څنګه وه، اوس حالت څنګه دی؟
ننګرهار ولایت په ننګرهار نه په ټول افغانستان کې د ښځو وضعیت په سیاسي ډګر کې ډېر ښه څېړو چې د دوی په ژوند کې ډېر پرمختګونه راغلي دي. په سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، اقتصادي برخه کې، د ښځو ونډه په سیاست کې، د ښځو د معرفت په برخه کې، د صحت په برخه کې، د ښځو شتون په سیاست کې، نو ډېر وضعیت یې ښه شوی دی او ډېر زیات تغیرات راغلي دي. فعلا چې تاسو په افغانستان کې ګورئ، دغه د انتخاباتو پروسه روانه ده. په تېر انتخاباتو کې هم د ښځو ګډون ډېر زیات و، او په اوس انتخاباتو کې هم د ښځو ګډون ډېر دی. ډېر ته لیواله دي چې ښځې باید کارت واخلي او رای ورکړي، او خپل د خوښې کاندید ته رای ورکړي. دا ډېر ښه چانس ورته برابر شوی دی چې زموږ خویندې اخل کس ته رایه ورکړي، تر څو افغانستان یو ښه راتلونکی ولري.
موږ سره یو اوریدونکی د هغوی ته ورځو چې څه پوښتنه لري.
ما نوم فتح خان دی، زه له صوبا بلوچستان استوګایم.
ډېره مننه روجانه پوښتنه وکړې تاسو.
بس و خوجانې، زما ډېر ډېر سلامونه دي. بس رایه به څه رایه، زه اوس پوښتنه ځینې کوم.
بلې ملیحه جان، زه باید د دوی په جواب کې ویم، زه خو اول روز ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
جی جی.
او د ورور په جواب کې به ووایم چې تاسو خبره سي چې په افغانستان کې د ریاست جمهوري انتخابات دي. زموږ د کدي صاحب دوره پوره شوې ده، غواړي چې نوي رئیس جمهور رای ورکو. او زمونږ یو لس نفره کاندیدات هم د رئیس جمهوری لرو. مونږ غواړو چې یو لس کاندیدان لرو، مونږ غواړو چې اهل کس پکې وګورو. الحمدلله زمونږ ټول اهل کسان دي، مونږ غواړو چې اهل کس پکې ولرو او دې ته مونږ رای ورکو. مونږ خزه ډیر خزه دې ته لیواله دي چې افغانستان کې یو صلح راشي، آرامي راشي، د صلح او آرامۍ لپاره دوی ته ووټ ورکو چې دوی کامیاب شي.
سمدانی سبب دا خبره خو سمده، خو بیا تاسو امنیتي وځ په حق لسوای، لکه افغانستان کې خزه کو غواړم چې سیاست تراشی بیا دوی خپل رائے هم استعمال کی، نو بیا د پاره د امنیتی حالاتو د انتظاماتو په لړ کې تاسو کار کړی دی او سره روان دي، څه پلان لرئ تاسو؟
اوس چې په افغانستان کې امنیتی ستونزې د ښځو په وړاندې ډېرې پرتې دي، خو الحمدلله زموږ وزارت داخله او په کوم ولایت کې چې زه قرار لرم، ننګرهار ولایت کې زموږ شهزاد صاحب چې زموږ د قومندان د امنیت دی، دوی موږ ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي. چې ډېرې هغه ولسوالۍ چې امنیت پکې نشته دی، هلته په هرې ولسوالۍ کې یو سلو شل محلي پولیس ګمارلي دي، او هغه سیمې چې زموږ وسله پورې وسلوالو لاس کې وي هغه هم ترلاسه کړي دي. نو ښځو ته یو ډاډمن امنیت برابر کړی دی، نر او ښځو ته. نو ورځ په ورځ الحمدلله په ننګرهار ولایت کې، خصوصا په ټول افغانستان کې، په ننګرهار ولایت کې امنیت ډاډمن دی، او ورځ په ورځ زموږ امنیت د ښه والي په لور روان دی. زموږ پولیس او زمونږ اردو زمونږ قومندان صاحب د امنیت پر اوسلو کې ډېرې هلې ځلې کوي.
بیا ستاسو چې کوم د ښځو چارو ریاست دی، نو هغه تاسو ویلي چې په شپږو میدانونو باندې ستاسو توجه د تعلیم دی، صحت دی، اقتصادي پیاوړتیا ده د ښځو، نو په دې هکله رڼا واچوئ. تاسو څه کار کوئ لګیا یې د ښځو لپاره، او بیا تاسو څه فرق لیدلې دی په دې تیرو دریو کلونو کې چې ستاسو دا کار کړی دی؟ نو څه فرق وینئ تاسو؟ آیا حالات ښه شوي دي د ښځو لپاره؟
بلکې هم خو د خلو چار ریاست کې اته مدیریت لرو پاتو بخشونو شپږ بخشونو کې کار کوو. خصوصا موږ د ښځو قضایاوو ته حقوقي بخش دی چې د ښځو قضایاوو ته رسیدګي کوو، د صحت بخش دی چې د ښځو د صحت په هکله د ښځو مشکلات حل کوو، یعنې ډېرو پرتو سیمو کې ښځې کلینیک لري، مکتب لري، نی لري، آګاهي عامه پروګرامونه دي. د صحت په بخش کې، د اقتصاد په بخش کې ښځو د مختلفې پروژې لرو چې حرفوي پروژې دي، قالین بافي دي، چرمدوزي دي، دا مواد اچار سازي دي، مربع سازي په دې مختلف بخشونو کې موږ پروژې لرو چې د ښځو هم اقتصادي پیاوړتیا ده، هم د ښځو ظرفیت لوړول دي، او ورکشاپونه او ترنینګونه لرو ښځو لپاره. په ریاست کې د ښځو هر راز مشکلي د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کوي او د دوی مشکل حل کیږي. چې دلته موږ تعلیم په بخش، تعلیم تربیه بخش کې، د صحت بخش کې، اقتصادي پیاوړتیا بخش کې، د دوی ظرفیت سازي په بخش، د دوی خویندو لاسرسی حقوقو ته، د دوی هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین ورته او اساسي قانون ورته ورکړي، د هغې په مطابق د دوی د قضایاو حل دی. نو په دغه مختلفو بخشونو کې موږ د ښځو سره همکاري کوو، او د ښځو ګډون په سیاست کې دی. فعلا ما وایي چې دغه انتخاباتو پروسه روانه ده، موږ د ښځو لپاره آګاهي عامه پروګرامونه دي، ورکشاپونه، سیمینارونه، چې تر ښځو د ښځو ذهنیت روښانه شي، او هغه ښځې چې په کورو کې دي هغه هم وکولی شي خپل رایې استعمال کړي، دغه خویندې په دغه پروژو کې څه واخلي، او خویندې په ټولو اداراتو کې د جندر سازي وکړي چې دغه د جندر مسله په کې حل ده که نه. د دولت څه امتیازات دي؟ دا د ښځو او نرسې دواړه مستفیدې دي، او کتنه نرسې مستفیدې دي. خو زه فکر کوم الحمدلله افغانستان کې ښځو ته اوس خاصه توجه ډېره زیاته ده، ځکه چې په اساسي قانون کې هم مساوي حقوق ورکړي د نرو سره، او شریعت هم ورته حقوق ورکړي، او نړیواله ټولنه هم توجه، خاصه توجه لري. نو زه فکر کوم ورځ په ورځ زموږ د خویندو ژوند ښه کېږي.
سیاسي پوهاوی تاسو څنګه کوئ؟ له دوی آیا دوی له څه داسې تربیتونه ورکوي؟ بیا د تعلیم په برخه کې د دوی لپاره سکولونه جوړوي؟ لکه څه داسې تاسو څه کوئ که پای لږ رڼا واچوي؟
موږ تعلیم په بخش کې زموږ د ټول انقلاب خو ډېر لسیز جنګونه په افغانستان کې درې لسیز جنګونه تیر شوو، زموږ ډېری خویندې څنه غټ شو او په کورنۍ کې بې سواده پاتې شوې. هغه کوښښ چې څنه غټ دی او مکتب ته نشي کولی چې ریشي، موږ د هغې خویندو سروې کوو او په لرو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې دوی ته بې سواده سره لرو. د تعلیم په بخش کې همکاري ورسره کوو، سواد مو دې زده کړه چې وکړو، به مکاتبه ته معرفي کوو، کله چې مکاتبه نه خلاص شي به کولی شي تعلیم تربیه ته درمانی ته د خود چارو ریاست ته همکاري باندې معرفي کوو. همدې ترتیب په صحت بخش کې کلورو پرتو سیمو کې ماهواره غونډې لرو، موږ د صحت سره، تعلیم تربیه رئیس سره، کومې خویندې چې کلورو پرتو سیمو کې د صحت برخه مشکل لري، نو موږ د ساتنې رئیس سره شریکو، هغه باندې اقدام کوي. لکه کلورو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره ښځینه ولادي او نسایي کلینیک نشته، هغه زموږ مشکل دی. هغه کلینیک جوړوي که ډاکټر نه، ډاکټر ورته راغلو په سیاسي ډګر کې ډېرې خویندې موږ دې ته آګاهي عامه پروګرامونه د مؤسساتو په همکارۍ ورته کوو، ورکشاپونه، سیمینارونه چې خویندو ته موږ ورکوو. دوی لرې پرتو سیمو خویند غوږ ته رسوي چې ولا موږ باید راځي خویندې چې موږ رایې ورکړو. زموږ ډېرې خویندې تاسو ګورې پارلمان کې دي، ولایتي شورا کې دي، حتی ریاست جمهوري د افغانستان کې داسې ښځې شته چې په دې لږ وخت کې ریاست جمهوري ته ځان کاندیدوي. نور هم ته تشویقوو ترڅو دې خویندو ته رایه ورکړي. دي
ادنیسه عمراني بیبي، تاسو دا دومره کار کوئ، لګیا د ښځو د تعلیم، د حقوق او صحت په برخه کې، بیا تاسو ولس اتلس کاله ماشاءالله داسې کیږي چې تاسو لګیا یې کار کوي په دې شوبه کې، نو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د دې کار ته په کتلو سره نورې ښځې تشویقي غایا، تاسو یو رول ماډل په توګه کار کوئ؟ داسې څه مثالونه شته تاسو سره چې تاسو ته خلکو کتلی وي؟
ننګرهار ولایت کې زمونږ ډېرې خویندې تقریبا زرهاو خویندې په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې کار کوي، په کلیدي پوستونو کې کار کوي، ولایتي شورا کې شته. تقریبا 2000 استادان لرو موږ په ننګرهار ولایت کې، الحمدلله. دغه موږ څلور رسیدره انسان لرو په کلیدي پوستونو کې کار کوي. ډېرې خویندې دې ته تشویقېږي چې کار وکړي، حتی د کورونو کې چې ښځې کار کوي هغه بعضې ورکشاپونه، سیمینارونو ته راځي، د صحت په برخه کې، د مور او د ماشوم په برخه کې آګاهي عامه پروګرامونه کېږي، دوی ته کلي ورکشاپونه دي. نو ډېر خویندې ته لیواله دي، ځکه په افغانستان کې خو یو اقتصادي مشکل هم ډېر زیات دی. نو خویندې کوشش کوي چې په هر د ټولنې په هر برخه کې، که سیاسي وي، اجتماعي وي، اقتصادي وي، په دې برخو کې خویندې کار وکړي.
د ښځو په وړاندې تشدد هم تاسو وایئ چې د ستاسو د ښځو چارو ریاست په دایره کار کې راځي که نه؟ نو د تشدد بیا مختلف شکلونه دي، که کورنۍ تشدد وي، او که په بدو کې ورکول یا داسې نور قسمونه دي. نو ستاسو بیا په دې برخه کې څه کوئ لګیا؟ آیا تاسو د دې د مخنیوي په لړ کې څه کار کړی دی او څه کار کوئ؟
مانیو جان سره ډیره زیاته مننه او ډیره مهمه پوښتنه ده. پروازنه هدف چې زمونږ د داتې د خوځ لپاره د تشدد او چې تاسو دور زیاتې او کاو تریخواله چې کوم زمونږ خپلته دي چې په افغانستان کې بعض مشکلات شته، یو امنیتي مشکلات دي، اقتصادي ستونزې شته، د اسلام څخه د ناګاهي ستونزې شته، د سواد امو حقیقت چې ټیټوالي ستونزې شته. د نو ډیرې خوندې د فامیلین کې بعض چې سواد پکې ډیره چې دا کورنۍ او تاسو تریخواله راځي د ننګور ته منځ د خواخې تر منځ خود دغه تاسو تریخواله د خود چار ریاست روز مره دوه قضیه دار عزیز اتمخ کې پوخا وختو کې باید زیات مګن تر دې د مدرسه کم شوې ځکه چې زمنګ په هیات کې د تعلیم کچه لږ زیاته شوې ده. نو په دې حال باندې دغه تشدد هم لږ کم شوې ده. بل امن قانوني مانی خوشینات لرو چې دغه قانوني مانی خوشینات کې هم په کابل کې دغه کمیسیون شته چې دغه موینان د دې آزادۍ او ولایتونو کې هم د خپل چا رئیس او ولایت مقام د دې مشري لري او دلته بعض رئیسان دي چې دغه په ودا لري. مثلا د اوقاف رئیس دی چې د خپل کم حقوق اسلام مقدس دین او تور کړی د منابر لارې د مسجدونو لارې علما کرام خلکو ته دا توضیح کوي او د تاسو فرهنګ او ساقامي رئیس او د تر عمر اجتماعي د خصه زمينه د کار په تعلیم او تربیه رئیس چې د تعلیم کته د دیګل نو په دې د کای د دې په د زور زیاتی په کاهش کې په کار چټوالي کې چې د منځ یې چې موږ دغه مختلف ديان د ادارې په کار کو الحمدلله په نګر هر ولایت کې د دې کچه چې تشوي ده خو مخکې وختو کې ډېر او بیر خو چا ریاست کې څه کړي هم موږ قضیه لرو چې کورنۍ تاسو کې خواله دي خو موږ د تر د حقوق مدیر او د غالوند ادارې زیات ادارې چې په دې کار کوي.
تاسو په شخصي توګه څه احساسوي لکه خوشحالي محسوسوي چې کله تاسو وینئ چې تاسو په شخصي توګه د خزو د پاره خدمت کوي؟
خوشحالی په شخصي لحاظ هم په رسمي هم په شخصي لحاظ باندې خوشحالي تاسو چې من کوم خزي کوم زحمت او کوم تکلیف په خاطر بیرون راوځي الحمدلله د نور خزو په وضعیت کې من ډیر زیات تغییر راوستل دي او من خوشحاله چې من کوم خزي چې بیرون راوځو کار کوي نور خزو ته اسانتیا راوونو موږ ډیر خو د ستونزې حل کړي دي مشکلات هم حل کړي دي او تر دې دمه د خزو په وضعیت کې ډیر زیات تغییر راغلی دي. موږ ډیر خوشحالي تاسو د دې په هر بخش کې ما مشکل حل کړی دی دا باندې ادارو په همکاري د وزارت په همکاري د ولایت مقام په همکاري د نور مؤسساتو په همکاري د دوی आवाज می ذکر دی او مربوطه ادارو ته می رسولې زه په دې ډیره خوشاله یم چې ما د خپل ستونزې حل کړې دي او لای نور هم حل کوم.
ډیره مننه انیسا عمرانی بیبي الله دې کې چې تاسو دا ټول پلانونه چې دی هغه عملی هم شي او تاسو ته کامیابی ترلاسه شي. ډیر خوشاله شو چې تاسو په دې پروګرام کې را سره برخه واخستل او خبرې مو را سره وکړې.
زه هم ډیره مننه کوم چې مو وخت راکړ د خپل فعالیتونو په حق له موږ سره خبرې کړې. ډیره مننه مالیا جان.
وخت شوه دی د هفتوار پروگرام جمهوریت په جمهوریت خبرونه کې نن په افغانستان کې د ولسمشري سو انتخاباتو کمپین ته کتنه کوو. د دې پروگرام جوړونکو د زموږ همکار پامیر ساحل راځي چې وورو.
په افغانستان کې د ولسمشري سو ټاکنو کمپین آیا د هغه هیواد له دیموکراسي سره مرسته کوي او کڅنګه هغه نمائندان چې په کمپین کې ژمنې کوي او پوره کولای نشي آیا د ولس له باور سره سره د هیواد ولسواکۍ ته هم تاوان رسوي؟ همداراز د کمپین پر وخت خلکو ته پیسې ورکول آیا تر ټاکنو مخکې د درغلۍ په تعریف کې راځي او کنه؟ دا او نورې پوښتنې په نننۍ جمهوریت کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په افغانستان کې د اپریل پر 15مه ولسمشریز انتخابات کیږي. دا د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته د نوي اساسي قانون تر مخه د افغانستان درېمې ولسمشریزې ټاکنې دي. ټاکنو ته یوولس کسانو ځان نومان کړی دی او دا مهال په هیواد کې انتخاباتي کمپین روان دی. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د افغانستان کمپین ته له کتنې سره سره دا هم څېړو چې دا کمپین د ډیموکراسۍ پیاوړي کولو یا کمزوري کولو په ترڅ کې څه رول لوبولی شي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور انتخاباتي کمپین کمپین د ډیموکراسۍ په ګټه بولی. یونس فکر وایي د کمپین پر مهال نوماند یا کاندید ولس ته مخامخ دریږي او د ولس ته پوښتنو ځواب ورکوي.
خو بداسې یو بریتور وو ملا دی تړلی او ټوپکان به ورسره و، ټانک په پپسي و، خلک به خبر نه وه ول پاچا راغی په ارګ به ورننوتي یا په تیارو یا پر یادو افغانستان به ونیول. اوس یې مخ ته ولاړ وي، دلایل وایي، یو سړی پوښتنه ځینې کوي، دا منازعه بل دوی جوابونه وایي، وایي زه به افغانستان ته داسې وکړم، زه به داسې وکړم، زه به دا. زه فکر کوم دا قدرت او ریاستي جمهوري خلکو ته آشنا کړه، عادي یې کړله. اوس خلک راځي د کاندید سره ګوري، د رایندر جمهور سره د نږدې ورته ګوري، زه تا ته کمپاین کوم.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي ولسواکي د خلکو نظام دی او باید خلک خپل نوماندان وپیژني.
دیموکراسي څه د خلکو حکومت په معنا کومونه سوسې خلک پکې په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه نمایندگان حکومت ته لیږي، نو دغه نمایندگان طبعا باید خلکو پرې وپېژندل شي، شناخت ولري او د خپلو پروګرامونه هغوی ته وړاندې کړي تر څو خلک په ښه توګه وکولی شي چې دغه برنامو دغه پروګرامونه له منځ نه هغه خوښ کړي چې د دوی له افکارو سره نږدې، له ځان سره نږدې، له طبقې سره نږدې، له قشر سره نږدې اوسېږي.
یونس فکور او خوشحال خلیل وایي اوس په افغانستان کې واک او خلک سره نږدې شوي دي. خوشحال خلیل وایي هغه تلسم اوس مات شوی دی چې یو کس به پر هیواد واکمني وکړي.
هغه تلسم اوس مات شوی دی چې خلکو به پخوا ویل شي یو کس په یوه ډله په یوه ځان په ټول افغانستان حکومت کولی شي. اوس ټول په دغه فکر رسېدلي چې هیڅوک هم یوازې سره حکومت نه شي کولی. اول دا، دوم دا چې د خلکو د حمایت نه پرته حکومت نشي ترلاسه کولی.
یونس فکر وایي په افغانستان کې اوسنۍ کمپین ښه روان دی او د قانون او خلکو د ویرې له کبله کاندیدان یوازې خلک آګاه کوي.
اوس خلک احتیاط کوي، کمی سند انتخابات احتیاط کوي، خپل کاندیدان احتیاط کوي چې کمی سند انتخابات دا تخطی را پشتي ونه ویني. مثلا اشرف غني زیر پوش موټران د اداري امور نه جوړ کړي، د کمی سند شکایت چیرې مکړي دي، یا مثلا دغه ریم وردګ کم د مکتب مدیران استعمال کړي وو، دوی بیریږي پر دا مصارفو باندې بیریږي چې قانوني وي کې. نو زه فکر کوم دا د یو څه دا د مطبوعاتو نظارت او د خلکو هوشیاري د دې سبب سوی دی چې اوس دستي خو دا کمپاین د دې لپاره دی چې آگاهي عامه ورکړي خلکو ته.
د فکر په خبره دوی یو غونډه وکړه او ټول کاندیدان یې سره تفاهم ته ورسول چې یو بل پسې به خبرې نه کوي او په ښه ډول به کمپین کوي. نه د پاندا د ډیموکراسۍ یو ښه پایل دی.
خو زموږ یو دلی په انټرکانټینټل کې د ملي اجنډا په نامه باندې دا دوه کاندیدان او د لسو د نو نفرو اول ماوینین راټول کړ پر یو تفاهم نامه باندې مو انزا پاور کړل چې برنامه به تشریح کوي، یو بل ته سپکاوی نه کوي، پیسې به ډېرې نه ویشي او نتیجه به د انتخاباتو منی د قانوني لارو چارو دوی په ټولو پر دې انزا وکړله. دا تفاهم نامه هم خپل یو څه کومک وکړي آگاهي عامه ته چې کاندیدان باید اوس تخطي ونه کړي. نه، دا د اشرف غني اعلامیه که تاسو په تلویزیون کې اورېدلي چې د ده په نامه ځینې خلک دلته و هلته نورو کاندیدانو ته توهین کوي. ده په طلوع کې اعلامیه خپره کړه چې دا زما لپاره نه دي، دا توطیه ده. دا خپله ځینې تاثیرات کوي چې د خولې څخه کاندیدان لاس نه اخلي او هر څه چې په زړه سو ورته په بل پسې نه وایي. نو زه فکر کوم دا د ډیموکراسۍ لپاره
که څه هم پوهان وایي چې په افغانستان کې تر اوسه د اپریل میاشتې ولسمشریزو ټاکنو لپاره ښه کمپین روان دی، خو د همدوی په خبره په دې کمپین کې نیمګړتیاوې ډېرې دي. د بیلګې په ډول د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي تر اوسه په کلیو کې اوان په کابل کې خلک ټول نوماندان نه پیژني او دا د کاندیدانو کمزوري ده.
اکثر د کاندیدانو په باب موږ چې په ولایاتو کې پوښتنه کوو، دلې په کابل چند کاندید دوی نه دي خبر، نومونه چې شي دي خلک نه به پوهېږي، او اکثر یې پاچا بولي چې پاچا یې نه وي، ما بیا یې رئیس جمهور یې نه بولي. دا کاندیدانو نه دي کړی سوي چې خپلې برنامې خپل نومان او عکسونه کلي ته ورړي، د ښارونو اطرافو ته ورړي. دا د دوی نقص دی،
روسیې سمې واضح برنامې لیکل شوي نه دي راوتلي.
هر کله چې انتخاباتو ته ولاړ کسان له ولس سره ژمنې کوي او بیا د رایو د ترلاسه کولو وروسته هغه وعدې نشي پوره کولی، نو دا عمل د خلکو باور او ولسواکۍ ته څومره زیان رسوي. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي په شرقي ټولنو کې کاندیدان اکثره وعدې کوي او بیا د پوره کولو وس نه لري. خو د ده په خبره همدا مهال په افغانستان کې تعلیم یافته وګړي د نوماندانو پر دې عمل تنقید کوي.
شرقي ټولنو کې معمولا دا ممکن په غربي ټولنو کې سیاسي بنسټونه جوړ دي، سیستمونه ټول جوړ دي، هلته چې کوم کاندید وعده کوي هغه د خلکو آګاهۍ ته په کتو سره هغه رقم وعده کوي چې هغه ترسره کولی شي. افغانستان کې له اوسه پورې خلک چې تر اوسه پورې لا هم د دغه پروسو سره آشنا نه دي او تقریبا د ډیموکراسۍ د تمرین په حالت کې دي، او کاندیدان هم د دې لپاره چې له یو بل نه مخکې شي یا فکر کوي چې زه کولی شم چې په ډېرو غوړو ودو سره ډېر ځای ترلاسه کړم، دا رقم ته وعدې کوي تر څو خلک ځان ته رامات کړي. او دا عملونه ده، خو اوس تقریبا هغه قشر د ټولنې اکثره خلک هغه تعلیم یافته قشر دغه خبره نقد همدا نقد د درک ډېر زیات دی، ځکه چې دا کار نه شي کولی نو دغه هغه وعدې ورکوي یا دغه ستا د لاسه نه کېږي.
یونس فکر وایي ډېری کاندیدان هیڅ پلانونه او تګلارې نه لري او یا یې نه دي اعلان کړي. د ده په خبره کاندیدان باید په منطقي او عملي خبرو له ولسه رایه وغواړي.
پچ وایز کار پیدا کوم، صنایع ترش تر کوم، ماجن را باسم، دا پیسې د کوم کې خلق ته وای یا په یو مناظره کې کستا چې پام یاد ادیر یاد کوی ودان ملي سره کړی ودي چې ول کته یو ورته دی چې جمهوریت او دا د باندې خلق ووږي چې در بدر دي چې دغه مشکل څنګه اله یو ارسلام هو ولا ورو بل ولا ورو ولزه بصنایع تکویا کوم زه به ماجن را وباسم اسره دې در توای چې دا ګوډي دا سبا دې وځي دا پکیل څنګه د کوڅو ته ټولې دوی مشخصې پروژې مشخصې برنامه نه لري عام خبرې کوي او دا عام خبرې خلک خوشاله کوي نه خلک غوږی کوي.
خو خوشحال خلیل وایي ټول کاندیدان داسې نه دي، بلکې د افغانستان ځینې نوماندان رښتیا هم خپل پلانونه یا برنامه لري.
یو څو تنه ستاسو د اقل حرف لري پروګرام لري برنامه لري د افغانستان د خلکو لپاره او خلک هم متوجه دي، رسنۍ دي دغه تاسو رسنۍ د مثلا نور رسنۍ دي د خلکو ته وایي ورخي دي چې تاسو را کاندید ته رایه ورکړئ چې هغه برنامه لري پروګرام لري ممکنه غونډې ممکنه هغه ډېرې پیسې ولري پوسټرې ولري خو نهایت کې خلک صندوق ته ځي اکثر رایه سریع د پته ده
په افغانستان کې که د ولسمشرۍ نوماندان خلکو ته پیسې ورکړي یا د ډیرو پیسو په لګولو په انتخاباتو کې د رایو اخیستو هڅه وکړي، نو آیا دا تر انتخاباتو مخکې درغلي بلل کېدای شي او کنه؟ د سیاسي چارو پوهان یونس فکور او خوشحال خلیل دواړه وایي دا درغلي ده او د انتخاباتي قانون تر مخه هر نوماند تر یو خاص هده د کمپین پر وخت پیسې لګولی شي. یونس فکر وایي له هده د زیاتو پیسو استعمال یا د رایو اخیستل جرم دی. د ده په خبره په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشتون له کبله هم د پیسو استعمال زیات شوی دی.
قانون په انتخاباتو کې دا د پیسو مصرف یو ماین چوکات ورته ایښی دی. دلته موږ چې وینو دا اوس چې عکسونه چاپیږي، دا اوس چې کمپاینونه کېږي او دلته یو څوک راځي لستونه په لاس کې، زه فکر کوم چې کاندید صاحبان بدبختي دا ده چې دوی خو حزب نه لري. دوی چې سیاسي ډله او حزب درلودلی چې پخوا یې شوراګانې او کمیټې په څلور دېرش ولایاتو کې وای، بیا دوی نو ضرورت هېڅ نه درلودي چې پردی ورته راځي چې زه شورا درته جوړوم دفتر. د دې په واسطه باندې دا مصارف هم کمېدلی او د غلې هم کمېدلی. اوس دغه بې ځایه د پیسو ویشل، نغدي ورکول، دا خپله تختم ده او خلک بته مختکوي او اکثر خلک چې وږي دي خپل کار څه د خرڅوي په $5 په $10.
خو خوشحال خلیل زیاتوي که یو کاندید ډېرې زیاتې پیسې استعمالوي نو د افغانستان خلکو ته پوښتنه پیدا کېږي چې دې کس دا دومره ډېرې پیسې له کوم ځایه ترلاسه کړي دي. دی وایي د افغانستان ولس اوس پر دې خبرو پوه شوی دی.
زموږ په افغانستان کې همدا اوس هم ځینې په کلو لرو پرتو سیمو کې ځایي زورواکي وښایي یا مثلا ځایي متنفذین وښایي، هغوی خلکو سره د رایت او د امریت چلند کوي. هلته یو تعداد خلک مثلا د یو چا په قوم قومي مشر د هغه خپل قوم خپل رایت مني او قوم دی اوس هم غضبیت شته ده. هغه کسان چې د یو چا په شاوخوا راټول وي مثلا تېر وخت یې څه سابقه نه درلودله او یا دوی دومره ډېر لګښتونه کوي خلکو ته پوښتنه پیدا کېږي
چې تاسو کچیرته حکومت ترلاسه کړي همدغه فاسد اشخاص یا همدغه پیسې چې د خلکو باندې اوس لګوي په بلبوګر لګوي په دې لګوي په هغې لګوي فقط دا بېرته له دې ملت نه باسي او یا مثلا پوښتنه پیدا کېږي تاسو له کومه کړي.
اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو کمپین په اړه خبرونه واورېده. موږ پوه شو چې که انتخاباتي کمپین له قانون سره سم او پر رښتیا ولاړ وي نو دا د ډیموکراسۍ په ګټه دی او په هیواد کې ولسواکي پیاوړې کوي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسېږي. بلونه و بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت